السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شروع اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې شوې دي. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسېدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل په کومه سیمه کې چې څو ورځې مخکې جګړه شوې وه د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. پخواله رسنیو هم د نننۍ جګړې څخه په سپین بولدک کې په ځایي سیمه کې خلکو ته د اوښتي زیانونو ځینې عکسونه خپاره شوي چې په هغو کې ټپي ماشومان هم ښکاري. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار خلاصه ده، خو یک شنبه چې کومه جګړه شوې وه په دواړو غاړو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او دېرش نور ژوبل شوي وو. اخوا ته پاکستاني چارواکو او په سیمه کې انتظامیه پوځي چارواکو د چمن خلکو ته د سیمې څخه د وتلو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنډی کروایی د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. کارنډی کر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظره دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي چې د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و لکه څنګه چې نن دی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلي د جګړې جرمنی دې تاړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. د فوټبال لنډه همدا چې بیگا فرانسې 2-0 مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام فاینل به د فرانسې او ارجنټاین ترمنز راتلونکي یک شنبه تر سره شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه پورې مخ کیږي. ور بشو ده پروگرام معرفی تا د کندهار په سپین بولدک او چمن ترمنځ د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نن سخته جګړه شوې ده. د سیمې خلک ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه اندېښمن دي.
جوړه په خیر خیرت شي بیداره کله له خوس د مازی تک تک شروع دي شي بیا هم پنځله شپاړس نفره زخمیان سته په چمن کې. رادیو د ما دروازه ولې وایي دوی اوس ما دلته په روډ وکړل ده.
د سیمې یو اوسیدونکی او د لغړیانو یا کارګرو مشر پښتونو چې ازادي راډیو ته پیغام را لېږلی و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی و او هلته د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي. له هغې ډلې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
طالبانو د نجونو محصلینو د فراغت په وړاندې یو لړ بندیزونه لګولي.
هغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
او خوست کې هم د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت لرو چې وایي ورسره نغدي او نورې مرستې نه کیږي.
ساش کول په دایست نغدي مرسته چا سره کیږي په هغه کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنۍ په دکه مخرم شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګیست.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوله. څنګه مو چې د پروګرام په پایل کې واوریدل، نن یو ځل بیا د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنز د ډیورنډ کرښې سره نږدې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنز درنه جګړه پیل شوې ده. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه خواوې په یو بل باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. په ځینو اکشنو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته له سیمې څخه رارسېدلې دي، ځینې عام خلک له هغې ډلې ماشومان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینې دغه موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس راسره جزئیات د ټلیفون له لارې شریکوي. مهرباني
سانیکزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو اوبو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته سول، چیرې چې د تیر یکشنبې په ورځ هم هلته د دواړو لور ترمنځ هم شاوخوا درې ساعته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک چمن له دروازې ختیځ طرف ته 2 کیلومتره لیرې موقعیت لري، ځکه خو د جګړې په جریان کې هم دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم جګړه د اوس لپاره هلته درېدلې، خو ځایي اوسېدونکي لا هم په ویره کې دي، ځکه د سیمې د اوسېدونکو په وینا پاکستاني لوري هر ځل د دغه سې پیښو پر مهال د ملکی خلکو پر کورونو د توپچی او توغندوی بریدونه کوي او هر شی بهالته د جګړې د بیا شروع کېدو ویروي. که څه هم طالب چارواکو په لومړی شبو کې په رسمي ډول د جګړې د علت په اړه څه نه ویل، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل ورسته تایید کړ چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوسټر غول چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ور باندې برید وسو. د نوموړي په وینا په دې جګړې کې تر اوسه د کرشي دی غاړې ته تلفات نه دی رسیدلی او دوی هڅه کوي چې ستونزه له پاکستانی لوري سره د خبرو له لارې حل کړي، خو بل لور ته ویل کیږي چې د کرشي ها غاړې ته د توپونو او توغندوی په بریدونه کې ګڼو ملکی کسانو ته البته تر اوسه یوازې د ټپیانو تایید شوی دی. د پښتون په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تقریبا 15 تر 20 پورې کسان ټپیان شوي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دې تلفاتو تایید نه دی کړی. طالبان په چمن کې د ملکی خلکو پر کورونو د دغه توغندیزو بریدونو په اړه هم څه نه دی ویلي او چپ خوله دي، خو ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه توغندی او توپونه خپل د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول کیږي. هغه ادعا چې د تیر یکشنبه په ورځ هم وسول، خو نه پاکستانی لوري او نه هم خپل د طالبانو حکومت په دې اړه نظر ورکړ. ستانګزی صاحب، د اوس لپاره جګړه درېدلې، خو معلومه نه ده چې سبا به د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو او د ترانزیت پر مخ خلاصه وي که تړلې.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی. او د پاکستانی پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د جنگ په اړه باندې ورستي جزئیات موږ ته راکړل. اخوا د بلوچستان په چمن کې هم چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې 15 ټپیان د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو په اساس دغه کسان د هوانونو یا د توغندیو د مرمۍ په لګېدو سره په خپلو کورونو او عامه ځایونو کې ټپیان شوي دي. له هغې ډلې د چمن ته د نږدې ځینو کلو کې هلته دغه تلفات خلکو ته اوښتي دي، خو په سپین بولدک هم د تلفاتو د اوختو راپورونه شته، اما تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي شریک شوي. په چمن کې بیا د چارواکو په تیره بیا انتظامی چارواکو د سیمو په تیره بیا له هغو سیمو څخه د خلکو د وتلو خبره کړې ده چې هلته د توغندیو د لګېدو اندېښنې شته. اخوا د سپین بولدک ځینو خلکو ویلي دي چې د پاکستان ځواکونه په خپله په چمن او نږدې شاوخوا مارکیټونو باندې توغندي او هوانونو مرمۍ اوروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2140 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وربشو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سرګندونو ته هغه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې ده. رحمان پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. جزئیات په دغه رپورت کې اورو.
په افغانستان کې یو وربیا د ټولګډونو حکومت په جوړیدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات رامنځته کیدو او په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کیدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. له دې وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. حتی موکړه د خاغلی رحمان د سرګندونو پاړه د طالبانو د حکومت تازه خبرګون ولرو خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقعي انحصار کړي او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستي. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان یې تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. دواړه لورو په افغانستان کې د ثبات او له ترګرۍ سره د مبارزې په اړه بحثونه کړي. خو آیا دغه هیوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولی شي که څنګه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه او ځینې نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستي دي خو اصلي هدف هم دغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازی ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټې د طالبانو مخالف یوازنی وسلوالې ډلې ته ځای ورکړی. بس اساسی همدا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزي صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان ته قناعت د دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حتمل چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپله ویرېدلې دي. یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپلې خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دی بلکې آخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترنه متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړی دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه یې کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولید له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي. د دغو ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی، دوی جدا کېدلی نسی. او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې، دا ډېره زیاته مهمه ده تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
کبیر حقملو شنونکی او د امنیت شورا پخوانی ویاند چې د پاکستان او د تاجکستان د رهبرانو د وروستیو څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. آزادی رادیو ته غوګیست. د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خزینه محصلینو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې بندیزونه لګولی دي. له هغې ډلې دا چې خزینه محصلین یې منع شوي دي چې په غونډو کې خپل نارینه د کورنۍ غړي یا د پوهنتون نارینه استادانو سره یو ځای د فراغت غونډې ولمانځي. له همدې امله د فراغت ګڼو جشنونو کې نجونې نه لیدل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې مرسل رپورټ ته.
د افغان خزینه زده کوونکو پر زده کړو د طالبان حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه للوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې ښایي د محصلینو لپاره د دوی د کورنۍ او د غړو ګډون د خوښۍ شیبه وي. خو اوس د کابل پوهنتون یو شمېر خزینه محصلینې وایي چې طالبانو ترې د خوښۍ اخیستې او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سږکال په لومړۍ درجه فارغه شوې ده، ازادي راډیو ته ویل چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو سږکال د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته. لیمه وایي
دغه هیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ راسره شته وي او هم استادان راسره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول د مخې لارښوونې کړې دي. ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دغه هر څه په خپلو سترګو باندې ووینم. د نارینه او استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هره محصله یې ډېره زړه ماتې کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانونې له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسی پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
برما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تیرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلام کار کمی نیست.
په ورته وخت کې کابل پوهنتون استاد زرغونی زیور رشتین ازادي راډیو ته ویل چې 15 کاله یې استادي کړې، خو نه یې یادیږي چې په پوهنتون کې د ښځینه او نارینه او محصلینو ترمنځ توپیر شوی وي.
زمونږ محصلینې نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کېږي. ما 15 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو او نن وایي چې دغه محصلینې چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسې خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاند زیا شمېدې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 14 میاشتې کېږي. په دې موده کې طالبانو تر ډېره په میرمنو او انجونو محدودیتونه لګولي دي. ښځې له روغتیايي او دوه درې نورو برخو پرته په دولتي ادارو کې له کار او له شرعي محرم پرته له سفر منع کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
و مردل چې طالبانو د نجونو د فراغت په غونډو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي. له دې مسلې به ورشو روزګان ته، هلته بیا طالبانو ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړې چې د سیم کارتونو پلورونکي شرکتونه نارینه همکاران یا کارکوونکي لري، نو په همدې خاطر باندې ښځې له دې وروسته د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي. هلته بیا ځینې ښځې وایي چې د طالبانو دغې پرېکړې په ژوند باندې منفي اغېز کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. د یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو حالات ویل چې تاسې یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه دپاره چې کارمندیم ښځینه یي او ښځینه بوځیم.
د اورزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو دا پرېکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیمې کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پرېکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلې، اوس بیرته نهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چاته جرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند. ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت ته زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو. یدي نمایندګي ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په څیر کېدلی سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې طالبان باید خپل دا پریکړه بیرته واخلي. نکی بولا او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی به کولی شي مثلا سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. ښځینه کارمندان چې ورته وګوماري،
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک ستاسو کسانان چې خپل کور سهار ورځې ماښام راځي، دوی اګړې نشي کولی د خپلو ماشومانو خپلو کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی همدغه ټلیفون لارې سره خپل کور لپاره زنګ وهي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم راګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ټپي شوې فاطمه میری د درملنې لپاره ترکیې ته انتقال شوې. مشهور افغان سندرغاړي فراد دریا چې دغه کار مسولیت ته اوږه ورکړي وایي د اغلی امیری درملنه به د ترکیې او امریکایي ډاکترانو په مشوره ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې له خاطر پردې سورو.
د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو له ډلې فاطمه میری د مشهور افغان سندرغاړي فرحت دریا په مرسته ترکیې ته د درملنې لپاره استول شوې ده. فرحت دریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اغلی میری د درملنې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړې او د هغې په درملنه به یې ولګوي.
به همکاري و همیاري تعداد قابل مناسب
د خلکو او یو شمېر خواخوږو په مرسته مې یو اندازه پیسې د اغلی فاطمه د درملنې لپاره د گوفنمی په مرسته راټولې کړې. د دې ټولو مهمه د فاطمه جانې ترکیه ویزه مو د یو ملګری په مرسته ترلاسه کړله. په همدې حال کې مو له یو شمېر امریکایي، ترکی او هغه افغان ډاکټرانو سره چې په امریکا کې ژوند کوي په اړیکه کې یو او هغوی هر ځلې فاطمه ګوري. موږ د یو بل ټیم په تمه یو چې هغوی هم خپل نظریات ورکړي، بیا به ټول ډاکټران په ګډه تصمیم ونیسي چې درملنه په څه ډول پیل شي.
تداوی به چی صورتش آغاز شد؟
خغل دریا وی داغل امیری درملنه به ډیر وخت ونیسي ځکه تاکل شوه د جراحي څو مرحله تر سره شي. سره لدی چاغلی امیری څو زل ل ازادي رډیو سره د خبرو لپاره شپنه وکړه، خو نو موړ زموږ پوښتنه جواب نه کړي. فاطمه امیری د روان میلادي کال د سپتمبر په 10مه په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز بریټ کې ټپی او یو سترګې جوړ لښوه. نو موړ لدی وړاندې ازادي رډیو سره په خبرو کې هله څرګند نه کړي و چې وشي کړي بیرته خپل عادي ژوند ته پروغ ځندوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یو نمد راپور پر بنسټ په کاچ خونیز مرکز کې ځانمرګي بریټ 350 کسو جل او یو سلستانه نوري ټپيان کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. وربشو خوستا هلتا د وزیرستانی کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنه او نقدي مرستو لیستونه څخه نمونه استل شوې دي. وای کچې په ژمي کې ورسره نقدي مرستي ونشي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوخاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لامل سخت ستونزو سره مخ وي. بل لورته مسولین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله رامیستا نقدی مرسته ترلاسه و مې د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10 15 سره مخمخ شي چې ټول نړی ته د نړی په ځوریږي کنه همیس په جدي سره دی نه سیار نه وشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکول په زمي رسیدا چې ایسو ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وایي تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکو مرستې په سمه توګه رسېدې، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکې مخرومې شوې دي، پوته شوې دي او نیم په نیمه ته رسېدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو اف نه یا دا سندره ملل متحده د بهر نمیر دا حال هوډ چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستانی کډوال چې د نقدیم رسو پرستونو کې نمونه نشته خوښینه دی وای دوی د ژمي د توکو درانه ولې لپاره کومه بل چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستانی کډوال جنات د خوز د لری پرتیسمی افغان دوبې څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وای
دا مشکلی سمشته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټې څلور شپه کله د کاوی بیا سپین چیرې چې کا پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نارځي نه نارځي بیرته ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نو ویایي چې یا په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلجي کې دو یو ور ډالر منه پته نه دیار وخت مو خوسي دي دا دور ته مته نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکي قاری امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله په اساسي ډول وڅېړل شي.
مې چې کله کار دغه راست په مخ یې ارته ویلو چې تاسو مرسته هغه وخستي مودا لنجا غویر چې وسړی شا وخستي کار دې مو سره د شنختی مو سره د وخستي چا د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شو خود درویغه غنه چار نو خو سید دی پاوټو سٹیټ په نه ورکای د الله دی پر ټوله نړیوال خلک ته دا خبره مشکی چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې مش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدیم راستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادای رادیو ته ول دا لستونه د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلی. نو موري ول دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې ایوه حل لار ورته وموندل شي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به له پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماتې ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه شنبې پورس د کرویشیا لوبډلې ته درې د سفر په پایله سره پر نیمه پایلوبه کې ماته ور کړې و. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبي په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبي په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالي کې هم د مراکش لوبډله غختلې و لوبي دا او په لوبه کې شپېته سلنه برلاسي و خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پیلو بی ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پیلو بی ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پیلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پیلوبه نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پیلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پیلوبه لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونه ته د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورند کرښې له اخوا پرې ډزې شوې دي. د راپورونو له مخې له کرښې اخوا په چمن کې د ځایي خلکو ترمنځ 15 کسان ټپیان شوي او د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. دې غاړه کې د سپین بولدک ځینو خلکو هم ازادي راډیو ته عکسونه استولي چې پکې ټپي ماشومان او خلک ښکاري، خو تر اوسه پورې کره شمېر نه دی معلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارن ډیکر پرون په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقونه مهمه دي. هغې نه دي ویلي چې څه وخت د طالبانو له والي او یا نورو چارواکو سره ګوري. په خوست کې یو شمېر وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې د ژمنیو نقدي مرستو له لیستونو څخه نمونه ایستل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو پر موټرو په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 او د ټپیانو 15 ته ورسید. برید په میرامشاه کې شوی دی او هلته د بریدګر د موټر سایکل په استفاده باندې پوځي کاروان تر هدف لاندې نیولې. یو عام کس او یو سرتیری وژل شوي او په ټپیانو کې بیا 4 ملکیان شامل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغ لست زمرا علی بشریم او د دې خبرونی تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. په دې برخه کې اونیس پروګرام مخکشه شې ځخ پریږي. په کاناډا کې میشتو افغان شذو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دسمبر 15 نیټه ملګر ملتونو ته یو پرانستې لیک لیږلې. په دې لیک کې یو شمیر ستونزې ذکر شوی چې افغانان او په ځنګړي توګه شذې ورسره مخ مختي. په لیک کې ویل شوی چې په افغانستان کې د جنونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړل سوي دي. د شوزو اعتراضونه ځپل سوي. یو شمیر شذې اوس هم په زندان کې دي. فقر او بیکاری خپل ورستي حد ته رسیدلی ده او خلک اړ دي چې حتی خپل کوچنیان وپلوري. په دې لیک کې وروسته لولو چې په افغانستان کې قضایي قوه له پښو لوېدلې او طالبان په صحرایي محکمو کې خلکو ته د اعدام او سنګسار سزاوي ورکوي. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل سوي چې د افغان ښځو ږغ دې د دوی په وینا د وروستي ناورین د قربانیانو په توګه پورته او واورېدل سي. لیک په دې خبره پای ته رسیدلې پرته له دې به د بشري حقونو د اعلامیې د 15 کلیز المنزل بې معنا او بې مفهومه وي. پر دې موضوع نن د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانې شایسته صافی او لطیفه خورم وردګ میلمنی دي. موږ تلیفون یوازې د اغلی شایسته صافی سره وصل شوی دی. تاسو ته شرغ لاست وایم صافی صاحب. په لومړي سر کې بس تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا تاسو له دغه لیک سره موافق یاست او فکر کوئ چې دغه لیک د ټولو افغان شذو هغه اندېښنې او هیلي راټولې کړې دي او که فکر کوئ چې په دغه کې نور څه هم زیاتېدلای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل پرامه سلامونه تاسو ته ارزم کړه. مخکې دې نه چې زه په دې موضوع باندې بحث وکړم، زه غواړم ته یو بل مهمه موضوع اشاره وکړم چې کله چې په شپو کې موږ غواړو دا خبر وکړو د افغانانو ښځه که کوم افغانان ښځه چې په خارج کې اوسېږي ژوند کوي او خوشحاله دي، هغوی د افغان د مېرمنو د ښځو څخه خبر نه دي. او نه په هیګه چې دوی څنګه زندگی کوي او دوی ځان څنګه په کوم بد وضعیت کې دوی قرار دوی اوسېږي. کله چې په ناروی کې او په سلو په هر ځای کې کومه نشست کېږي او د ماغه د ښځو چې په خارج کې ښه ژوند لري هغوی به دعوت کېږي، هغوی راځي او خبر کوي. ولې دوی دونه حق نه لري د افغانستان د ښځو چې د هغوی څونه ستونزه بنده دي او په څه ستونزه په افغانستان کې ژوند کوي او د داسې حکومت سره مخامخ دي چې هغوی سمه تاک اخیستلی نیسي؟ ولې د هغوی نه بلنه نه کوي، هغوی نه غواړي چې هغوی خبرې وکړي؟ لکه دغه بل ورځ د یکشنبه پوره چې هغه بله نشست د سولې نوبل چې نشست وو، ظریفه میرمن ظریفي او د هیلي کلنټن د امریکا وزیر خارجه هغوی خبرې کړې وو چې زما په نظر سوزیه کوفي هم وو، فاطمه کوفي څوک هغوی د افغان د ښځو نمایندګي لخوا تللي وو، څوک هغوی ته دا حق ورکړی وو؟ هغوی د چا لخوا دا کار کړی ده؟ هغوی د هغوی مسؤلیت څه شی ده؟ هغوی د مونږ د وضعیت د مونږ د حالت نه هغوی اصلا خبر نه دي. هغوی خوشحاله ژوند کوي. که څوک په داسې مهمه جلسه او په داسې مهمه سټیج کې بل دعوت کېږي او خبرې کې د افغان د ښځو د وضعیت په هکله همداسې خپل ځان بیا به عرصه کوي، خپل ځان به جوړه کوي، په خندا بیا خبرې کوي، دا خو اصلا انصاف نه دي. زه په همدې ډېره خفه یم چې دا ولې د افغانستان د ښځو نه دوی دعوت نه کوي. که د هغې د هغې نامه چې د سازمان ملت لیدلې دا ښځه چې هغې نور ښځې په کاناډا کې وو هغوی له کړې ده او د هغې نامه نه زه دونه ډېر خبر نه یم، مګر څونه مې چې موږ د افغان ښځو د دغ ځای نه چې لیکلی وو او خپل ستونزه ویلي وو تر اوسه موږ هېڅ کوم نتیجه نه دي اخیستلې د دوی د دې نامه نه او د خارج دوی خوا د سازمان ملل او د ملګرو ملتونو لخوا موږ تر اوسه هېڅ کومه مثبته نتیجه نه دي اخیستلې. د پنبې ایدانې مچا ولې دوی خپل ځان ناګار اچوي؟ دوی د ټولو وضعیت نه د کوم وضعیت په افغانستان کې تیریږي د افغان ښځو باندې د ټولو نړیوال خبره ده. دا موږ کولی نسو په هر باد کې په هر شي کې وایو چې افغان ښځې داسې وضعیت لري. د کومه ستونزې موږ خبرې وکړو؟ دومره ستونزې ډېر دي افغان ښځو باندې د دندو نه ګوښه کولو تر هغه پورې چې دوی حتی د پارک تفریح پارکونه نه نیسي دي، حمامونه بند کړي، جیم بند کړي ده او دا د نجونو د هغې ښوونځو امتحان د اووم صف نه تر یوولسم پورې دا څه رقم ازموینه ده؟
بلې،
ولې بند کړ د ښوونځي؟
شایسته جانې، آیا تاسو په دې باور یاست چې څومره ډیر ژغونه پورته کیږي که د خارج سوی که د افغانستان د دننه څخه وي هغومره به اغیز زیات وي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په نړیواله کچه باندې نور افغان ښځې لکه تاسو چې ویل چې په افغانستان کې نه اوسي، ستاسو په نظر د دوی ژوند خوندي او بهتره دی، خو آیا دا هرکلی نه کوئ چې هغوی هم د دغه دپاره ژغ پورته کړي ځکه چې هغوی لاسرسی لري کېداسې چې ځینې نړیوال هیوادونه او حکومتونه د دوی پر خبره باندې غوږ ونیسي او بیا داسې شذو ته لاسرسي یا داسې شذو ته موقع برابر سي چې په افغانستان کې د نننه دی او هغوی راست د ځان د پاره په خپل استازي توپ خبري وکړي؟
که دوی واقعا غواړي د افغانستان د خزونه نمایندګي وکړي، همداز میرمن ظریفه غفردوی یو هفته په افغانستان کې تیر ونه کړ، راغله دونه زر خبره وکړه، ولې چې ډېره سخته ده په افغانستان کې د طالب په سایه کې ژوند کول او په دوی سایه باندې کار کول، اصلا خو ښځې نه پرېږدي؟ او دا زه نه وایم، خو دا زه زما د نظر نه چې دوی راتګ او دوی خبرې هېڅ کوم اغېزه نه کوي، ولې ځکه تر اوسه څونه ډېر کنفرنسونه کېږي، کنفرنسونه وسو او خبرې وسو، تر اوسه موږ نتیجې نه دي کتلي او نه کوم مثبته نتیجه. زه خو همدې خبرې وایم چې ولې د هغوی غږ د سازمان ملل او نور هېوادونه نه اوري؟ هغوی خو په خارج کې ژوند کوي، د هغوی ژوند هم ښه ده، دغه غټ نه اوري، موږ د ډیر ځنه غټ او د موږ غټ نه اوري، او کله چې د ایران خبرې کوي دغه خزه د قهرمان نو مرتبه ورکوي چې دوی قهرمان دي. دغه د ایران وضعیت ډیر ښه ده، کار شپانسان ایران غونډي وو د هرې خوانه امنیت، دغه امنیت هر شي لري. دغه اعتراض د ایران د خلکو دا چې دوی یوان لري د غیله پر ښه، مګر دغه کله چې هغه اعتراض کوي او دا غی غټ کوي د چې کوي د ازادۍ خاطر ادا به بالکل غلطه، ځکه ایران خزو دونه ډیر ازادي لري چې افغانستان خزو نه لري. هغوی موټر چلوي، ورزش کوي، دوکان په دوکان کې کار کوي، هر شي کې ازاد ده. افغانستان خزو د ماغ اساسي حق د افغان خزو اخیستلی ده، د افغان نجونو نه اخیستلی ده. دا خبره کوم چې ولې افغان خزو ته کوم لقب نه ورکوي.
مننه شاسته جان
افغانستان چې په دې بد وضعیت کې کار کوي.
بله زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو د مخکښ شې خبرونه اورید ازادي رادیو څخه او زموږ سره میلمنی شاسته صافی صاحب او همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه لطیفه خورم وردک صاحب هم وصل سوی د دوی ته شرغلاست وایم. تاسو څه فکر کوي چې دا ډول لیکونه آیا د شوتو سره مرسته کوي د دوی ژغ پر نړیواله کچه پورته کوي که تاسو فکر کوي چې دا کوم تاثیر نه لري؟
مننه. السلام علیکم ورحمت الله تعالی په تاسو درنو میلمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګم د کابل څخه مننه کوم. دا غږ پورته کول به زما په نظر چې دومره معاصر تمام نشي ځکه مخکې مېلمنه چې ویلی وو ځکه هغوی د افغانستان د مېرمنو د نجونو د مشکلاتو نه دومره نه خبرېږي ځکه موږ همدلته ورسره شته یو دوی ډېر مشکلات لري او خبره دا ده چې که د کابل څخه یعنی په کور دننه د دوی مشکلات حل نه شي بهرني هیڅ کلم نه شي کولای د دوی ستونزه د دوی مشکلاتو ته پاملرنه ولري او د دوی مشکل ورحل کړي. مهمه خبره دا ده چې دلته د نجونو د ښځو مشکلات دومره ډېر دي چې زه پخپله د نن ورځې یو نمایشګاه وه په انټر کانټینټال کې زه ورغلم د ښځو پیغامونه مې راواخیستل ځکه ما ورته چې زه د ازادۍ راډیو سیمه مرکه لرم غواړم چې ستاسو آواز ورته ورسوم. خو دوی ټولې خواشي نه وې هېڅ هیله مندې نه وې ډېرې ستونزې لرلې. هغه دا وایي چې د دوی پر مخ لکه کلاپونه بند وو پارکونه بند وو لکه دی البته زموږ ټولو پر مخ باندې او دوی ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو او وایي چې لکه باغ بابر باغ زنانه چې موږ دلته ښه فروشات لرل موږ د خپل دستي صنایع هلته وړاندې کولې چې هغه اوس زموږ پر مخ باندې کړي دي او موږ ډېرې ستونزې لرو او اصلا موږ ته پاملرنه نه کېږي او نه وایي چې د ښځه د جنۍ په دې ټولنه کې کوم ارزښت لري او که نه لري. تنها د حجاب موضوع نه ده لکه ښځې ته یوې جنۍ ته اصلا د قدر په سترګه کتل کېږي نه اصلا هغوی ته یعنی احترام نه کېږي د هغوی غږ نه اورېدل کېږي. خو ستونزه دا ده او ماته په خپله چې یوه پوښتنه راجع کېږي چې ولې دا ښځه دا جنۍ ستاسو په کورونو کې هم نشته؟ آیا ستاسو دا جنۍ ستاسو لور نه ده؟ دا جنۍ ستاسو خور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مېرمن نه ده چې تاسو دومره د حقاره په سترګه ورته ګورئ ولې؟ نو دا مشکلات دي د ښځو خوارانو چې ورسره لاس او ګریوان دي او هیڅ کوم نشته چې د دې غږ واوري. او ستونزه دا ده چې بهر هېڅکله نه کېږي چې د دوی ستونزه هسې تر څو چې په کور دننه د دوی ستونزه ته پاملرنه ونه شي او په کور دننه د دوی ستونزه حل نه شي.
مننه وردک صاحب ستاسو خبرو ته به بیرته راسم. شایسته جانې تاسو د لطیفه جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې بهرنیان د افغان ښځو ستونزې نسي حل کولی. تاسو څه فکر کوئ په داسې حال کې چې بهرنیان مرسته نسي کولی او په کور دننه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړلې دي کله چې ښځې اعتراض کوي هغوی ځپل کیږي په اعتراض کې په اعتراضیه غونډه کې موږ ته ښځو ویلي دي چې دوی ته وهل ټکول ورکول سوي دي. ګڼ ښځې اوس هم په زندان کې دي په همدې خاطر چې دوی د اعتراضونه کول. نو آیا تاسو د دې ستونزې څه حل فکر کوئ چې کېدای شي چې په داسې حال کې چې بهرني هم د افغان ښځو ستونزه نسي حل کولای په کور دننه دغه حال دی افغان ښځې به چیرته مخ اړوي؟
زه خو همدا خبرې کوم او د کورنۍ سره په هغې عرفونه خبرې تایید کوم. رښتیا همدا خبره ده کله چې د کور ستونزه په کور کې حل نسي هیڅوک دباندې راتلی نسي او د کور ستونزه حل کولی نسي. همدغسې کله چې طالبان په خپل هېواد کې د خپل افغان مېرمنو سره چې هغوی مسلمان دي کښېني د نورو هېوادونو سره زه لکه چې هناره بني راغلي وو هغه سره ښه کېناستل خبرې وکړ هېڅوک ورسره نه وو هغه ورته حلال وو کنه او ښځه مېرمن چې افغان ښځه دي باحجابه دي هغوی ورته حرامه ده چې ورسره کښېني خبرې وکړي. ته همدغه خبرې کوم چې ولې خپل افغان ښځې مېرمن سره یوازې نه کښېني ولې دونه بده دي دوی هېڅ تاثیر نه لري دوی خپل حق باندې نه پوهېږي دوی هر شی باندې پوهېږي او دا زموږ حق ده چې موږ باید خپل هیوا د خپل حسن ده حل کو تر څو چې موږ خپل حسن ده خپل هیوا خپل مان کې حل نکړو. ما په نظر هیڅ کوم یو هیوا ټول نیم څه چې موږ حسن ده حل کې او دا چې د انجونو خواندي بند کړی خدا خو بیخی د شریعت د اسلام او د هر قانون د هر شی نه غانه دا بالکل غلطه کارو چې د کوم قانون پر اساس د کوم حکم پر اساس دوی دا کار کوي. بیا دا لاسر نه ازموین اخته له دوام تر یو لسم سم پورې خو څه وایي او خو تاسو پری خو دې و چې د انجونو دا په دې و خپل ځان هغه کتابونه وایي نو چې انت هم ورکړي وو تاسو د کوم اساس د کوم اړی پر اساس تاسو دومره ورکوي انجونو ته او خو به دا غوي ارمانونه اړی کوم ارزو هیله درلوده ټول په خاوري او سانسو په خاوري کارتو دا یوازې یو ظلم نه ده افغان ښځو باندې. د کوم د ښځو زمونږ خوري ورک صاحب یادونه وکړه چې د تفریح پارکونه بند شو خوندې بند شو جبي اجبارونه ښځو باندې ښځو پر اصل محرمه تللې نه سي او ورزش کول نه سي خپل مامونه ټول خاينو ښځو چې تاسو خپل کور کې ښځو نه لري تاسو مور خور چې نه لري په اسلام کې کدوې واقعا اسلام خبرې دي اسلام عملي کوي خود اسلام نه دا نه وګوري چې څونه قدر عزت اسلام خزه تبر کړی ده دوی یوازې خپل قانون تطبیق کوي اصلا دوی خپل په منځ کې دوی جوړ نه دي دوی خپل منځ کې برابر نه دي او غاری بل د بهرني لکه پاکستان قانون او د څوک د خارج نه نو د بهر یو نه دوی دکتاتوري او غاری چې ماغه قانون مونږ باندې عملي وکړي مونږ خپل قانون لرو هر شی مونږ لرو دا څنګه نه ده چې زمونږ کله چې غنی وتښتید زمونږ یو د بشګرو سو جنګ او ټول شی زمونږ خراب شوی ده نه هر شی په خپل ځای شي ده تاسو راغلی مفت تاسو امریکایان راغلو بیتر شاید بر دا پروژه خلاص تاسو ویسی نو ولی سم حکومت نتوی که غواری پایدار حکومت وکی که غواری خلق و افغان خلق تاسو اومن یا تاسو پرسنیت رو پیجنی بحرانی وادون نو تاسو چشی اسلام ویده و چشی قانون ویده تاسو مالی وکی تاسو خپل دوی ده خپل زر قانون عملی کوید چې خپل ویده کې په مرزه کې په زوري کې ګرځي سبا هغه عملی کوي هغه مخصوصا د خودو باندې او انجونو باندې مونږ داسې حکومت نه غواړو که واقعا غواړي چې دوی حکومت وکړي او خلک ورڅخه خوشحاله اوسي نو سمه حکومت وکړي پرېږدي خلک خپل ژوند ته پرېږدي دا دوی د لاس نه ما د څو ورځې کېږي یوازې تاسو وګورئ په مرکز کې داسې حالات دي په کابل کې د ولایتونو تاسو څخه خبرې چې په ولایتونو کې څه وضعیت روانه ده هر هفته کې یو جدي سنسار کېږي و ادا اجباري جوابونه ازواجونه کېږي داسې بده وضعیت ده موږ کوم لارې ونیسو
خو یوازې د خو نه دي چې تاسو حکم صادر کی حکم صادر کی شایسته جانې مننه زبرت تاسو ترازم لطیفه جانې تاسو څخه به دا پښتنه کوم تاسو واوریدل چې صافی سیبول وای شدي دا ډول حکومت نه غواړي چې د دوی حقونه تر پښو پکښ لاندې وي په دې اړه باندې به خبرې وکړو چې شدي په خپل څه کولای شي تاسو مخکې ادونه وکړه چې شدي ته احترام نه کیږي اصلا او د دوی ته د حقارت په سترګه کتل کیږي دا یعنی یوازې پر دغه کاچا باندې نه چې پټولنه کې د شدي احترام نشته بلکې حکومت اوس فعلاً شدي ته د انسان په سترګه نه ګوري تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې شدي څنګه کولای شي چې خپل حق په حکومت باندې هم مومنی او پټولنه کې هم خپل هغه ځای چې په دې تیر شلو کلونو کې ترلاسه کړی و هغه باقی پاتې شي
ګوره هغه تاسو پښتنه ډیره ښه پښتنه ده خبره دلته ده چې موږ هیڅ کله به حجابي نه ده وخت که د دوی نظر دا وی چې لکه تا خځې دنجونه به حجابي غواړي نه خیر حجاب د طالب دایش او نظام خبره نه ده حجاب زموږ د قران خبره ده اگر موږ منلې ده په جمهوریت کې هم منلې و وسم هم منلې ده بیا یې هم منو ځکه دوی ورته د حقارت په سترګه ګوري ګوره څو ورځې مخکې تاسو خپلم شاهدان وایي چې هینا رباني کابل ته راغله هلته په میدان هوایي کې یعنی هیڅ کومه ښځه کومه جنۍ نه وه نو موږ نه غواړو چې په دې دولت هم دا زموږ دولت دی زموږ یعنی هر څنګه چې دی اوس ښه یا بد زموږ قبول دی موږ د دوی تر امر لاندې ژوند کوو موږ دلته شته یو نو تاسو خپل فکر وکړئ که هلته کومه زموږ یوه تکړه ښځه وای یوه تکړه جنۍ وای په اسلامي حجاب کې په اسلامي قانون برابره هغه به څنګه ښکاره شوی وای چې دوی په ډېرو یعنی په لویو شخصیتونو هلته یوې ښځې ته ولاړ وو
نو څنګه ته د حقارت کتل نه دی چې هینا رباني تنها راتللی چې موږ سل هینا رباني لرو دغونه ډېر لوړ شخصیتونه لرو نجونې ښځې نو ځکه ته د حقارت کتل نه دی چې ولې هلته کومه ښځه نه وه ښه په حجاب کې ولې کومه جنۍ نه وه موږ نه غواړو په دوی باندې هم انتقاد وشي موږ نه غواړو چې په دوی باندې هم یعنی عامیانه ووایم چې ریشخند ورپورې ووهل شي ولې موږ هم نه غواړو موږ هم د دې تحمل نه لرو چې هر طرف نه واورې په دوی انتقاد دی په دوی انتقاد دی د دوی یعنی دوی ته په بده سترګه کتل دي او په دوی باندې نیوکې دي دوی خپله د زمینه ورته مساعده کوي چې په دوی باندې انتقاد وشي په دوی باندې خبرې وشي او په دوی باندې ملنډې ووهي زه غواړم که چیرې د ستون پنج د دوی د منځه ووځي که چیرې اجنبیانو ته یعنی واک ورنه کړي چې د دوی په خور د دوی په مور د دوی په مېرمنه خبره ونه کړي انشاءالله چې دا جامعه به ډېره پرمختګ وکړي او د ښځې د جنۍ په حق به دوی هم پوه شي هغلته ولې کومه جنۍ نه وه زه وایم چې په هر وزارت کې په هر ارګان کې تکړه ښځې ته تکړه جنۍ ته چې هغه د علم خاونده وي هغو ته ضرورت دی په جلسه کې څنګه کومه جنۍ نه شته ولې تاسو دا درته یعنی هغه تاسو ته محرمه ده دا جواز لري چې پردی ښځه راشي تاسو ورسره کښېنئ مرکه ورسره وکړئ په میدان هوایي کې ښه راغلاست ورته ووایئ او خپله خور او لور ته تاسو دومره د حقارت په سترګه ګورئ چې یعنې هغو ته حق نه ورکوئ چې د کوره د باندې را ووځي هغوی وظیفه نه شي کولی لکه موږ مخکې شخصیتونه نه لرل هغه څه شول هغه نجونې هغه مېرمنې څه شوې خو د هغو حق هم درته کول لاندې کړو هغه هم د صحنې نه وایستلې ولې د تاسو په ځای هلته بله کومه افغانه مېرمنه نه وه ولې تاسو په خپلو لورګانو په خپلو مورګانو په خپلو مېرمنو شرمېږئ د چا نه کمې دي زه د خپلې خور د خپلې مور دغه خپلې یعنې نجونې چې په دې وطن کې دي د خپلې ښځې چې په دې وطن کې دي یعنې د نړۍ سه یې نه مقایسه کوم استعداد لري هر څه لري غیرت لري شرافت لري نو دوی ولې په هغو باندې شرمېږي ولی روی صحنه تا نراباسی البته په حجاب کې دونه حق خدا سمت را اخلی چی لغا اصلا اغوط اجازه ور نکره
مننه لطیف جانی زبیر تا تاست رازم در ناروی در بحرانه چارو وزیر انکین هوتفلیت پرون پی واغونده که چه در نوبل سولی جایزی در ناستی پنون باندی و پا در غونده که دی خبری وکره دی ویل چه پا طالبان پا خپل جمونو عمل نک کوي د نجونو شونځي نه دی پرانستي د یو استاد حکومت خواته نه دی ورغلي یعنی د دې هدف دغه دی چې طالبان د خلکو استاد نه دی او د هڅې نه د کړې چې د خلکو استاد توب کړي بشري حقوقو درناوی نه دی کړی دا د دې وینا ده او دی ویل دی چې لکه څنګه چې دا اونې په ام هزار کې د اعدام یو پیښه ولیدل سو خو بیا هم دی ویل دی چې د طالبانو له استاد سره په افغانستان او نورو ځایونو کې خپل لدنو ته دوام ورکړی دی او دوی خپل ناراضایتي او تمی او هیلی په ډیره واضحه توګه طالبانو ته ورسول دي نه هدف دا دی چې کله پر نړیواله کچه باندې د افغان شوزو ژغ راپورته کیږي او پر دوی باندې بحثونه کیږي دوی پر ستونزو باندې د نورو بهرنیو هیوادونو وزیران او لوړ پوړي چارواکي همدغه خبرې بیرته بیا طالبانو ته کوي او د دوی له غوښتنو څخه یو همدغه ده چې باید بشري حقونه په افغانستان کې تامین سي چې اوس دا په طالبانو پرې ده چې آیا دوی د افغانانو پر خبره باندې غوږ نیسي که د بهرنیانو پر خبره باندې چې په ډیری مواردو کې همدا غوښتنه د افغانانو هم ده لکه موږ چې خپلې میلمنې دلته را میلمنې کړې دي شایسته صافی سب تاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم چې کله چې بهرنیان لکه تاسو چې مخکې واوریدل د ناروی د بهرنی چار وزیر پرون په خبرو کې ویل چې دی په هر ځل چې دی د طالبانو سره کتلې دي خپل اندیشنې له دوی سره او خپل ناراضایتي له دوی سره شریکه کړي ده چې دوی خپل ژمنې نه دي عملي کړي یعنی د په افغانستان کې بشري حقوقونه نه دي تضمین کړي چې په هغه کې دی د شو ځانجونو یادونه هم وکړه نو ستاسو په نظر کله چې طالبان د بهرنیانو شوزو سره کښېني او هغوی ورته د افغان شوزو ژغ رسوي آیا تر دې ستاسو په نظر بهتره ده یا کېدای چې لا موثره وي چې دوی د افغان شوزو سره کښېني او د هغوی څخه مستقیم د افغان شوزو غوښتنې واوري
مخی ما تا خبر و کرد بیا هم دا خبر کوم که دوی غوای واقعا دا وضعیت خستی ولی د خپل افغان میرمن ښځو سره نه کښېني غونډه نه نیسي خبرې نه کوي چې ستونزه حل شي. ستونزه څه شی ده؟ دې شی باندې دوی دونه زور هغه کوي د ښځو باندې په هره په هر عرصه کې حکم صادر کوي. کله چې دوی د بهرنیو ښځو سره هم کښېني لکه هېلري کلنټن هغه چې ووایه د خپل خبرې چې طالبان کله چې موږ هغې سره کښېنو خبرې کوو هغې خپل خبرې عمل نه کوي چې کوم خبرې مون کوو همدا خبره ښکار ده دوی عملي نه کوي ول دوی باندې سمه فشار نه راوړي فشار سمه راوړي او دوی د امریکا له خوا چې وایي مونږ دا نور هیوادونه اروپایي هیوادونه ملګري ملتونه او د امریکا وایي چې مونږ د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژنو او د بلې خوا د په هر هفته کې ملیارد ډالر کومک مرسته کوي او که دا کومک مرسته کوي چېرته کیږي کوم خلکو ته کیږي چې دا هم معلومه نه ده. که تاسو واقعا غواړي چې دا ستونزه حل شي د خپل میرمن افغان سره کښېني غونډه ونیسي که غواړي هماغه بهرني ښځې چې دي هېلري کلنټن ده که هغه بل حنا رباني ده هر څوک ده هغه هم وغواړي همدلته موږ سره کښېني ولې تاسو زه هغوی سره خبرې کوي ستونزه د افغانستان ده که د امریکا د ناروې د سلو خو ستونزه د افغانستان ده باید په افغانستان دننه حل شي نور هېوادونه شي کولی نشي د اوس نه خو دا خبره روانه نه ده دا تقریبا دا اوس یو نیم کال اوس دوه کاله کېږي چې همدا اوس ستونزه ده تر اوسه هېڅ یو کوم مثبته نتیجه مونږ نه دي لیدلې ولې داسې کوي دا چې مخکې زمونږ واده صاحب چې وویل مونږ زه نه غواړم چې ووایم چې طالبان په سیاست دغه هغه کېږي نو هغه ته دوی ته دا خورنځي چې ولې دوی سیاست دونه ضعیفه ده کمزوره ده کله چې هنا رباني ایران ته ولاړ داسې ایجاب مراد کړي و اسه نه پېژني چې همدغه هنا رباني ده که نه که دوی همداسې سیاست لکه خپل افغان ښځې باندې کوي چې نه پرېږدي پرته بورقا او چادري حجاب نه باندې ووځي ولاړ شي یو قدم را پرته له محرم تللی نیسي نو ولې که د دې د طالبان د سیاست نه پاکستان خبر و که هنا رباني کله چې هغه هم پرته سمه حجاب مراد کولی او سمه اجاب سره راتل او زمونږ افغان ښځې ډېر افغان ښځې باسیداد افغان ښځې مونږ لرو او مخې وویل چې افغان ښځې څنګه خپله ستونزه حل کړي خو طالبان کله کښېني کله غونډه نیسي د افغان ښځو سره چې هغوی خبرې وکړي هغوی خپله ستونزه وایي دوی ته حق نه ورکوي داسې کوم حکومت واوسي چې سترګې وګوري د هغوی غوږونه واوري چې د افغان ښځې څه شی غواړي د دوی ستونزه چی ده خو دوی نه کښېني سمه مرکه نه کوي سمه غونډه نه نیسي چې افغانه ستونزه چی ده یوازې هر ځل دوی زې بهرني هیوادونو سره د ښځو بهرني ښځو سره کښېني مرکه اخلي هغوی څه شی پوهېږي د افغان ښځو مېرمنو ستونزه باندې.
مننه شایسته جانې ډېره مننه شایسته صافی او لطیفه خورم وردک صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ اورېدونکو د مخکښې ښځې وخت هم پای ته رسېدلی دی بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ګل خیستا ځواني جانانه تا ته چېرته رسي گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی کڈیرا ہمرا کا کسا
سبا ترسی پلی کٹیر پتا وی مات ترسی گل خیستا زوانی جانا دات چیر ترسی
فلزان